ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په لومړی نیمای کې راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. په سپین بولدک کې لپاره یو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دوړو خواو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوي. د دوړو لورو ترمنځ د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیې او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویې ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیه په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده، خو تر اوسه یې د طرحې جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان جمدین خاکسر سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو. د هغه په وینا په پیښه کې 8 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ 10 نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 10 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویې ویل دا د دې سیارې لپاره چې لا هم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ درلود 10 کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده. اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1.5 منډو ماته ورکړې وه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکچیانو خبرې داسې محل پیل شوې دي چې د دوړو خواو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نښته وکړي.
دوی بیا رحمانه اوانونه راغورځوله په ځینو کورو کې. د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې، بس تر شپږو پورې شهیدان، تر 15 شپږو پورې زخمیان دي، نو څه تلفات یې سر ورسول.
له دې خبرو څخه تمه څه ده؟ په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو.
د پاکستان مطبوعات دی بریټ پر افغانستان ته چې سبا ته خبرې اترې ناکامیږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوري دی چې اوربند مقف کړی دی.
په بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه موږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه موږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند نقضېدو ل راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناست دي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رد کړل چې غنې په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځ ل بری درسته د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبري درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خو ترمنز لاندې نختی ورسته ل طالبانو سره اوربند لهم دوام لري. پس پین بولدا کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای کدا ځل بریدونه پریوشي د خپل مشرانو ل لارښوونو سره سم ځوابي بریټا چمتو دي.
دا سمحال چې زینو پاکستانی رسنوی د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د ورستې نختو لامل د استانبول مذاکراتو د ځنډیدو راپور نور کړی و. د طالبانو حکومت ردوی وای چې نن به هم خبري وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. د جمعې په ورځ له استانبول د نوومبر په ومه ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ دا درې ورځنی مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درې دوه ګنګوسي ردوی. یو شمېر پاکستانی رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرخي په اوږدو کې له نختي وروسته د طالبانو او پاکستانی پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول شوې. خو د ازادي راډیو مشال څنګه بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواوو په غونډه کې پرې موافقه شوې و. دا خبرې د دوه ورځو لپاره پلان شوی خو ځینې سرچینې خبر ورکوي کچېرې اړتیا و خای نور هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځمې په ورځ د نوومبر په شپږم له غرمې وروسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو لامل یو شمېر افغان ملکیانو ته مرکزوب لا ووخته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پرون څلور بجې شاوخوا بیا او بالا څلور بجې مازدیګر چې پاکستاني لوري اوربند نقض وکړي او کومې خبرې چې په ترکیه کې شروع دي د هغه خبرو ته احترام نه درلودی نو پیرونه یې وکړه وار یې وکړه او نن یې راوغورځوله. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیر یې هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند د نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نه سي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکوي. خو دوی بېرحمانه اوانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. داس تر شپږو پورې شهیدان تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لوری بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې ښځینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووژل شول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
یو نارینه د طالبانو حکومت وایي چې بهلام مجاهد هم د پنځم په ورځ په خپل ایکسپرنا لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوی د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی خودلای. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او تجاوز پنه کېدو هوکړه سوې وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځم په ورځ په خپل ایکسپرنا ادا کړی چې ډزې د طالبانو لخوا پیل سوې وې او دوی ځواکونو یې په خبرګون کې سنجول سوای او مسولانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ قطر او ترکیه په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 25مې تر 30مې پورې په استانبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې پنه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځو لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وسو. درېیم پړاو یې پرون د پنځمې په ورځ د نومبر په شپږمه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوي چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرکز وبلاوخته او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرکز وبلا یې هم درلوده.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهمه ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکنې دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلاني ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړي امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکنه دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په غوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنې په د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته به هم دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکنه نه ده چې افغانستان دغه یو تضمین پاکستان ته ورکړي او نه دا د افغانستان مسؤلیت دی. نو دا یو نامعقوله او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دوی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی. دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده دا هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او دوی د هغې په اساس جهاد روا ګڼلو، هماغه خو پاکستان کې هم دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه هڅه وه چې دوی افغانستان کې ورته کار کوو، جنګ کوو او همدغه پی پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیما د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه منن افغانستان ته منن چې دی ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هلي کمرنګ دي او دا دریم پړاو خبري هم چې وسو په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. اواز اوربند چوربان هم نقصه وي دي. هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریډ وشو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې بریډ شوی دي. تر اوسه سرک نه لګي چې اړتیا څه پېښ شوی. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هم حاله یا هم د سیاسي هڅو سره هم حاله پوځي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وخی چې یعنی موږ سره لا هم پوځي آپشن یا پوځي غوړاوي پلاس کده؟
بالکل، یو واضح او سرګند پیغام ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی یا د افغانستان هست چې دی هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت تر مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کمپلیټ چې شوی په سپین بولدک د پاکستان د خوا نه د هغه په خوا کې دی یو بل هدف هم تعقیبوي. برید دی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې برید پلا په افغانستان ته چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي